د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او نن په د خبرونه کې په انګورو خبرې کوو، څنګه لخپلو تاکونو شحاصل اخیستلی شو، انګور څومره اوبو سرو شاخبوري پیوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري. ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه له 6000 تر 8000 کاله پخوا په اروپا کې پیل شوی ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه ده چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري، زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې شایي دقیق معلومات نه وي، خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډېرې خبرې له خپلو درنو میلمنو څخه واورو. انجینیر هدایت الله عمرخیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغدارۍ د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوهن د سمدی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه ووایست، موږ خو ظاهرا شاید زما په شان ډېر نور خلک هم انګور په دې تقسیم کې چې شنه او تور دي یا شنه او سره انګور دي یا دانه دار او بی دانی انګور دي، خو په دې پیژم چې انګور ډېر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډېر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلئ؟
په لومړي سر کې ساروان صاحب، تاسو ته محترم عمرخیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېدی، دا هغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سلولس ډولونه د انګورو ذکر کړی دی. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخښلي پوهان ډاکټر شیرزاد په 50 کال کې یو سروې سره کړی و چې هغه د انګورو 96 ډولونه په ګوته کړی و، او په دې تقریبا 15 کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه و چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه و چې هغه ته پی ایچ ډی پی ویل کیږي. هغه هم په دې اکله باندې ډېر کار وکړي، او پس له د انګورو د چغل وهل پیل څخه، خو همداسې دوی خو اوس هم د 130 د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمي ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نمونو سره آشنا دي، هغه یو اوسینی انګور دي، تایپی انګور دي، شونډخانی انګور دي، کشمشي دي، لال دي، فخری دي، حایته دي، منقه دي، صاحبي دي، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشي سیاهی بیدانه ورته وایي چې یعنی دغه دي، هغه انګور دي چې تخم نه لري، دا انګور دي، کټه انګور دي، غلدان انګور دي، چې مختلف نرامدی انګور دي، ابجوش انګور دي چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دي، چې وختي هم پخېږي چې د هغو څخه بیا ابجوش انګور جوړوي. د انګور بیا که د رنګ د نګاه څخه که داسې حساب کې موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو، مثلا دغه د انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا جار یا شنه دا نور کشمشی انگور ورطوائی. نو پا افغانستان کی لکه څنګه چې تاسو وویل دا افغانستان دغه اقلیمی شرایط چې دوبی وچ ګرم اوشت شل مر او ژمه نسبتا سوړ چې دا د انګورو دپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري د ساحه یې تقریبا د اوه اتیا زره په شاوخوا کې دی او کلنی تولید یې تقریبا 1,000,000 متریک ټنه ته د کاله رسیږي چې دا د افغانستان په اقتصاد کې
ډیر مننه په اقتصادي ارزښت به له شوسته خبرې وکړو. استاد ډیر مننه له توضیح مو کور ودان سلامت اوسې. انجینر صاحب عمرخیل کثم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مارین دی او دا ورته ډیر مساعد دی. خو په مجموع کې که تاسې په دې خبرې وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او ښه دی او ښه نتیجه پکې ورکوي.
سلامات تقسیموم
سلامات
څنګه چې پلان څه نومونه دي انګور ټول تقریبا ټول افغانستان کې انګور چې دی چې تمرین کړو په حساب تراکونه لرو معمولا رقم د افغانستان چې یعنی ګرم دوبی چې درجه حرارت معمولا تر دېرشو درجو پورې وي دا ډېر ښه اقلیم ده مناسب اقلیم ده. اکثر مثال درجه حرارت لږ نه هم زیاتېږي تر 15 درجو پورې هم امکان شته. خو وچته اقلیم او هغه د پسرلنی کوم بارانونه چې کیږي هغه منطقه کې چې پسرلنی بارانونه نسبتا کمی هغه ډېر مناسب ده د انګورو کښت لپاره.
لیکن انجینر صاحب مرخل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړي چې د اواز مو کله کله ډېر څه خراب شي. د افغانستان نور ټولو سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی. البته شرقي سیمې به استثنا وګرځوو چې هلته هوا تر دې زیاته تودېږي، رطوبت هم شاید ډېر وي، وچه هوا نه ده. لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده. نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کېږي په ځینو کې نه کېږي؟
چې د افغانستان خو تقریبا موږ شپږ نوې اقلیم په افغانستان کې لرو. دا نو چې ویل چې مثال مثلا مشرقي ولایتونه نو متاسف کافي رطوبت نه لري، ګرچې په دې وروستیو کې هلته حاضر ملي براچانه د انګورو یعنې هغه د انګورو چاره مخکې رسېږي. ځینې شیې د تېرو سره کړي اما په ټوله کې هغه مناطق چې نسبتا هوا یې وچه ده کندهار ډېر ښه مناسب هوا لري او د دې تر څنګ ځمه باید درجه د حرارت د پلاسو نه کیږي نه وي.
عمر خیل صاحب ډیرو بخښې، ستاسې اواز لا هم خراب شو. فکر کوم دا په موقعیت پورې ماړه لري. که لږ څه موقعیت تغییر کړي او خبرو ته دوام ورکړي او وګورو چې که شوي خو ادامه به ورکړي که نه دوباره به زنګ درته ووایو. بله او ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. ښاغلی عمر خیل پوهن صاحب را سره دی. پوهن صاحب، د خاورې په اړه تاسو خبرې وکړئ، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډیره مناسبه ده؟
مخکې تر دې بلې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطح څخه د زر متر پورې لوړوالی څخه یې کم نه وي. یعنی هغه د بهر سطح باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډېره مثلا لکه جلال آباد چې 500-600 په شاوخوا کې دی. د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځ یې اوږده ګرمه او شپه یې یخه اوسي. یعنی د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت موجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا کمز یاد کړو، دایکندي یاد کړو، بامیان یاد کړو چې ژمی ډېر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاوره کې چې دا کلی لونګ اوسي، یعنی مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاوره کې هلته ښه نتیجه ورکړي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي او زوی مواد یې کم دي نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره باید نو یوازې تاکانو ته نه انګورو ته نه ټول میوه لرونکو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې میوه ډیره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مځکې د خصوصیاتو د نبات چې په کومې مرحلې کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له جونیئر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او دغه ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره وصل کړ. انجنیر صاحب بیا هم در تار کلی وایم ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي مهرباني.
بله وسلام صاحب په بخښنه سره سره ټلیفون له مشکل درلوده په صورت افغانستان کې کوم اقلیم منګل اروپا دا په زونو باندې مشر سره دا هغه منطقه مثلا د موږ د جنوب منطقه چې د قندار سیمه ده دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمای دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمای په اصطلاح دومره ده چې له منفي 15 درجه نه چیچیږي. بعض سیمه لکه د غزنی سیمه یا د میدان وردګو سیمه یا حتی د لوګر سیمه دا د منفي 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتا هم ډیر ټیټ ده. د دې له خاطر اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټي په خاورو لاندې پټي. نو په مجموع کې کوی له سوت افغانستان ټول افغانستان ډیر مناسب دي انګورو د کرن لپاره. خو بعض خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت دي انګور باندې مستقیمه ته په حساب تاثیر لري لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په سره د شمالي کاپیسا او پروان ولایت دام بهترین منطقه لري انګور د کښت لپاره. د دې تر څنګ په سمت شمال کې ما هم انګور لرو په فاریاب ډیره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډیر مناسب ده. زمای ډیر سول نه ده لکه حد زیات لکه منفي 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتي هم ډیر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې بارانونه ډیری دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراض او په افاتو کې.
بله صاحب ډیر زیاته مننه انجینیر صاحب عمر خیل. پوهن صاحب سمدی د کرلو یا د ایشودلو وخت انګورو څه وخت دی که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیشتي نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمي مختلف سیمي لکه عمر خیل صاحب هم دا یاد کړ چې افغانستان په اتو زمونو باندې وشم شوی دی. موږ که هغه ګرمي سیمي که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده پسرلی وختي شروع کېږي نو خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمې د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 پوندکه باید ولري باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنه وي. دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په خوري کې کښېنولې وسي چې ریښه ولري. دغه ریښهداره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دی کښېنه وي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی چې په کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته نو ژمی اوږد دی پسرلی ناوخته شروع کېږي شاید د حمل پر لاسو 15 باندې هغه وخت باید وکړل شي په دغه په پسرلی کې چې مځکه ګرمه شوې وي یعنی یخه ونه شي مځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمدارې ریښې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چیلې په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنوي شکل باندې جوړوي. که د چیلې په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 متره لا او باید د دغه څخه د یو کتار څخه د بل کتار تر مابین د کولای شي چې 3 متره فاصله باندې هم د لرغو کې هغه سیستم جوړ کړي او مختلف سیستم د انګورو د تربیې لپاره چې د چیلي په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنوي شکل باندې دا رقم یو کښتۍ جوړوي چې هره کښتۍ 6 متره بار لري. 6 متره دا رقم بار لري او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دی هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 متر لا اوږده کلمه دوی په ځمکه کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښینوي، په دې خاطر باندې ژوره کښینوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصلې همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکي سره معتدله شي، چې کلمه په اصطلاح پمځکې کې یخونه وي، دا د
بله صاحب ډیره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمر خیل، تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دی. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید را وښکو؟
درناوی سره سروان سباستان د سره کتاست ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا 15 میاسته، تقریبا په حدود 15 میاسته موږ انګور لرو چې په مختلف ساحو کې، چې اوس مشقي هم په اضافه سره ده چې لږی وخت لا زیات شوی ده، نو په مختلف ځایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکوای شو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپله فیصدي د قنده چې متاسفانه اکثرا د اقلیم د موږ په دې نه پیږي یا معلومات کافي نه لري، او دویمې خپله سایز یا په حساب غټوالی دی، همدغه خپله د انګورو د سایز ده چې انګور په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال مد نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ شوی ده، په هماغه اندازه په اصطلاح اندازه کیږي. نو دلته په اساس په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ پېښور ته یا پاکستان ته، موږ معمولا ډېر دي، موږ تقریبا له 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادرېږي. هلته انګور چې لږ خواږي، لږ رنګ په اصطلاح زیاتی، هغه خوښي، یا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنګ یې کم رنګ وي نسبتا او خوږوالی یې کم وي، په هغه اساس باندې صادرېږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسیږي یا د پخوالي وس وخت را رسیږي، دا د شاوخوا پاڼې دا د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه، مر چې مستقیما په وږي باندې ولګیږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندخاني انګور چې اوله شنی او چې مر په ولګیږي زیړ په زیړ بخون شي، بیا پاستغه مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده، چې رنګ تغیر سي نو پاستغه شکول کیږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قند مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چیرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل کړو، په کشمش تبدیل شي، هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا چې فیصدي د قند پکې زیات وي، یعنی موږ د موږ له تسره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه شي ده چې په اصطلاح خواږه ډېر یا په فیصدي د وچوالي زیات شي، یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي، هغه بیا که لږ لګومای یا لږ رنگ شین بخوانی، بیا هغه په اساس شکیږي. او هغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړی دي، هغه کې کنه په حساب آلته اچول کیږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب ډیره مننه. کوربدن استاد سمدی، ولی ځینې انګور تر ووي؟
دا انګور د سړي چې مخکې وویل چې انګور مختلف ویرایټیګان لري، مختلف ډولونه لري، او دا انګور د پخوالي چې د انګور په درې کټګوري باندې ویشل کیږي. یو هغه انګور چې وختي پخېږي، یو هغه انګور چې په متوسط ډول پخېږي، یو هغه انګور چې بیخي ناوخته پخېږي. اوس هغه انګور چې وختي پخېږي، موږ له چا ورته وایي یا کنداري انګور ورته وایي، دغه انګور چې وختي پخېږي د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور چې په متوسط ډول چې موږ کرشمشي ورته وایي، حسیني ورته وایي، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخېږي یا چې دختي دا بیا دا به دغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات او تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پتا کې ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخېږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ویرایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي. خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دغه دا هغه د تیزاب او اندازې بیا نسبه ته زیات وي نو په دې خطر باندې کوي. او بل خبره دا چې دغه یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور دا چې په یو پلاټول کې مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکایي ټول یو ورشکوي دا ټول نه پخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخېږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پخه شوی دی. یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دی چې ورسره دغه شی تشکیل شوی دی هغه باید وشکول شي. ولې متا چې باندې زموږ په باغداران دا وخت د طاقت څخه انګور شي ټول شي که پخه دي که اومه دي ټول شي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټول باغداران ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوي چې پخه دي او بازار ورتیا لري. یو دوه هفته بعد بیا هغه انګور وشکوي چې په پاکه پاته دي نور هغه هم ښه خواږه کېږي دانه یې غټېږي او ښه د بازار ورتیا هم پیدا کوي. نو دغه ټکي دي چې باید باغداران یې په نظر کې ونیسي.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د انګرو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل په هنتون د کرنې په هنسي د باغداري د څنګ استاد په هان غلام رسول صمدي. عمر خیل صاحب انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو اکثره بوټی او نباتات سره غواړي انګور څومره سره غواړي په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اسان دي سلام صاحب بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري چې غذایی مواد چې په بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی اصلا، یا عضوي سره دی یا طبیعي سره دی یا کیمیاوي سره دی یا په اصطلاح آماده سره دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل پاکستانو کې په غذا کې انګور موږ کړو الته دی عضوي سره موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکړای شو مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه دی دینه من سرازی دا سره بهترین سره دا انگورو لپاره. او سرال دی هم انگور دی لپاره چه خاصل وی که مونگا معمولا نیتروژن دارا سره یا په اصطلاح سره چه نیتروژن دی لری اغا ورطا ورکو. خو مهم تکای داده چه څو وخت باید سره ورته ورکو، دا ډیر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجندار سره هغه وخت ورکول کیږي چې مجرد چې دا تاک د نموي حالت ته داخليږي په دغه وخت سره ورکو. او هغه وخت چې تشکیل د میوې کیږي دا دوه وخت ډیر مهم دي. او ورسره به چې مونږ راځو حاصل وکړو یا کوشش باید وسی چې مونږ د یقین ته سره په هغه وخت خصوصا نایتروجندار سره په هر وخت کې چې میوه په پاسوالی راغلی انګور زتی پاستیکیږي په هر وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجندار سره ورتور نه کی. خو دغه ډیر مهم ټکی دی. خو معلومداره چې کافی سره تزرات لري دی تر څنګ ضروری مواد په دې پورې تړاو لري. اصلا د سره استعمال په دې پورې تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کړو چې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دار چې په همداسې تقریبي توګه باندې غته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویلې زه غواړم چې بیا تکرار کړم، هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شین کیږي په دغه وخت کې باید نایتروجندار سره ورته ورکو. او هغه وخت چې میوه تشکیلیږي دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس له دې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل څه دلته له کمه سره ورته ورکو، مدنه مقصد دا نه شي چې ډیر سره ورکو چې بیا زمې را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید ورته ورکو. د دې تر څنګ لکه نور مواد، لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی، لکه زنک دی، منګنیزو، د وسپنې مختلف، دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی، پاساس ضرورت. یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار دا غا پوتاشیم دی. چې پوتاشیم په رنگ کې په پخوالی کې په مرغوبیت په اصطلاح دی هغه کې یا حتی په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تورې سره ورته وایي یا فاسفورس سره سری دي چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کړو. مثلا لکه د نایتروجن په اندازه هومره ډېره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه. پوهن صاحب، بل موضوع دی اوبو ده. په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډېرې وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
نه تنه یوازې انګور ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټول ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري. په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورش نشته چې موږ دا وایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو دا هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نویت د منطقې په شرایطو پورې چې منطقه څه رقم ده، منطقه ګرم ده، باد لري، په څه سیستم باندې ده، نو دا ډېره ضرور ده. نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته. کېږي چې انجینر صاحب هدایت کړه یا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات درته درکړي. ولې دا درته وایم، د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د تاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي، بیخي بیرله او ډېر په زیاته اندازه باندې.
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو، خو خیر. شاغله عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، د اوبو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ. او زمنن یو بل پښتنم له تاسو څخه لرم، هغه دا چې د شاخبری په اړه وایي چې اکثره بیوادارې ونې د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبری غواړي. انګور څنګه، څه وخت او څنګه باید وکړي؟
مننه سوانچر، د اوبو په ارتباط باید ځان لکه څنګه چې استاد ویلي داسې مشخص کوي په دین شو چې څکس دغه نو اوبو باید ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې یو له خرابو رواجونو داره چې خلک فکر کوي دا ونې دا نباتات په کډکوري کې بعضې داسې خاصیت لري چې هغه موږ ورته ژورې لیشې یا ژورې ریشې څه لري هغه نباتات دي. لکه انګور هم په موږ جملو کې ده، خلک داسې فکر کوي چې موږ تاک تک په جویو باندې دلته معمول دي اتمن که تحصیل دي وی، نو په جویو غټ غټ جویو ورته جوړ کړی دا وبال ته په ډند ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقص ورته کوي. خلک د څه فکر کوي چې دا یا وره دا وبال ډند سوی نو ډیر وخت دي تاک تک کافی دي، درحال چې هغه صحیح نه ده. او دا باید ډیر مشکلات په تاکو کې سوی امراض ډیر کړی دي. هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر اوبو له وجه نه خراب سوی ده په ابتدایي مراحلو کې. مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه واشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري، کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډیریږي. متاسفه افغانستان کې معمول دا دی چې ګر چې اوله کې هیڅ اوبه نه ورته ورکوي بیا پاس ته داسې اوبه کې چې زیاده د فاریاب خواته تللی یم چې هلته ډیر ښه انګور موږ لرو، دا جویې تقریبا یو نیم متر زه دې جالبه وم چې یو نیم متر جویې دي چې هغه له اوبو ډکې کې لکه هاوس غوندې چې دا ډیر نقص ورته کوي. نو په کار دا دی چې کله اوبو اعلی تراسو لکه چې اوساره ویلې چې موږ افغانستان کې کافی اوبه لرو، اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته موږ دومره اوبه چې ضرورت لري لږه نه ډېرې اوبه ورته خوشي کوو یا هغه مقدار ډېرې دفعات کمی. که دا تنظیم شي په قطرې سیستم یا د څاڅکو په سیستم دا ډېر مهمه ده. نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده، نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبو ته نه دي په کار. نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې باید یقین په دې پوه شي. په هر صورت راځو دې بل موضوع ته. تاسو ته صاحب چې معلومداره میوهداره ونې چې په کې انګور هم شامل هم دي، تاکونه شامل هم دي، 100% په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري، اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده. تاکو کې دوه رقم شاخبوري چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لنډ شاخبوري په عام توګه ورته وای یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وای. دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري. کچیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سوه نو دا مونږ لنډ پرې کوو، او کچیرې انګور له اتم تر لسم بنده دی او نو دې چې هغه انګور ورکوي، انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په همغه کال هم نوده کوي، په همغه نوده کې انګور تشکیلوي. نو د دې له خاطر دا دوه ټیپ انګور په اصطلاح شاخبوري د چې یو کوتابور یا لنډ پرې کوونکي، یو درازبور یا اوږده پرې کوونکي، او په انګریزي کورته سپار پرون او کین پرون وایي. چې دا بیا بل موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو. په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاورې په مخ یا مثلا په جنوبي کې یا په قندارو دی خوا کې چې جګې جګې جوی ورته جوړې کړي، یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي. نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړو. لکه فرضا په مرکزی افغانستان کې چې موږ تجربه لرو، دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمې، دا سیمې کې سیستم د چایلی یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې هغه ته د ټی سیستم وایي، دا کری مروج سي، دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیرې په دې سیستم باندې اوچت سي، پس لغې بیا مونږ دغه دوه رقمه چې یا کین پرون یا په اصطلاح اوږد پرې کوونکی، او یا سپار پرون یا لنډ پرې کوونکی، په مناو باندې په همغه اساس بیا پرې کوو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي، چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږده چې پرې کول کېږي، هغه ته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکړي معمولا، او څلور متبادله شاخه چې بل کال بیا انګور پرې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه، او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانه ورته پریږدو. نو دا لګ په شاته تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشه کوم، خو منتها شکل په همدغه شکل باندې در سره
وایم. بله سیف، ډیره زیاته مننه لطفا وکړه استاد. د دې لپاره چې شمه میس لانګورو جوړ کو، کوم ټکی باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور د میجه یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي، او کله بلابلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېر مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې دا معمولا د کشمشي انګورو څخه، یو پیدا د هغه د لال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو، شندخانه انګورو، د لال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمشي سیاه بيدانه چې ورته وای نه، دا د څنګه کو د هغه متکو څخه، او یا د توران انګورو څخه. یو کې دا ممیز دي چې هغه د منکه انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري، شندخانی انګور دي. چې د شندخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز، د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي هغه ممیز دي، هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز بیا هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي، یا کشمش خانی چې ورته وایي، چې اوس په دې لس پنځلس کلونو کې د مختلفو موسساتو د خوا څخه دا جوړ شوی دی چې هلته د کال یو دوه ځله په شاوخوا کې هلته دا ممیز جوړیږي. د انګورو دپاره کم انواعو د انګورو ډیر زیات مهم دي چې د هغه څخه ممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو د انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی، دا کشمشي انګور د کشمشو د جوړولو دپاره مناسب دی. شندخانی انګور مناسب دی. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دی. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دی چې هغه ته بیا فخری ورته وایي، په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه، میرامدی انګور څخه، توران انګور څخه، د دوسخه د شندخانی انګور څخه، په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خود انګورو د که یو تعداد ویرایټیګان چې دي، مثلا حسیني انګور، په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلری هغه د دغه د د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویټیګان چې ما مخکې نومان واخستل، هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخستل، دا د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخت پرې باید پتا کې پاتې شي چې شپه خسي د قندی موادو اندازې باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندی موادو اندازې هلته درجه لري. هر څومره چې د قندی موادو اندازې زیات وسی هغه ممیزي غوشن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کوم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي، هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا هغه باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته اوبه د لاسه ورکوي. بل د ممیزو په جوړولو کې موږ باید متوجه اوسو، انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی، یا دی انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړول په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو داسې ونیسی چې شونډه خانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي، 50 مثلا 40% 50% بیا کوچنی دي. دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نلری. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیز په جوړولو باندې ډیر زیات اهمیت لري. او په دې اخیر وخت کې د ممیز د ډیر لپاره پوتاشیم کاربونیت بیا اشخار چې متوي هغه سره معاملې کوي چې انګور تازه ممیز تازه انګور ژر وڅېدا په استفاده کوي. ډیر مننه.
سلامت اوسئ کورودان. څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبرې وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي، په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه، او بیا به په درملو خبرې وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مې ربانی وکړئ، د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څلور تر اسنه د سده چې موږ دا امراض چورتوي او امراض په نباتاتو کې غواړم چې لکه توضیح او تور کوم دی او سات اجازه چې امراض هغه ته موږ مرض وایي چې هغه عامل په سترګو ونی لیدل شي، او هغه عامل چې امراض یا په اصطلاح آفات عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته موږ آفات وایي. په اصل کې امراض په معمولا په انګورو کې، چون چې انګور ډیر حساس دي، چې موږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس په لن زیات ده، هغه اتشک ورته وایي. اتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده، یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال کوم مخکې ما په خبرې کې ویل چې هغه سیمو کې چې کچېره بارانونه سرلنی زخت ډیر وي، هغه سیمو کې انګور ښه ناراضي د دې لوجه نه چې آلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم تاسو به د خبرې وکړو. او د دې تر څنګ مونږ یو بل مرض چې وخت قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته، چې هغه هم آفت داد چې او مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ بیا مونږ چې اوس یاد معمول شوی ده هغه شکرک ده، هغه یو میلی بگ یا رقم خوی دی په اصطلاح، یا چې عامل یا خوی ده یا په اصطلاح افکس دی، چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دی متاسفانه. چې او چې دغه ترین او چې ما تاسو ویلې چې اتشک ده او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي، دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوع زیات وي. چې شیوع وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکله کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو، یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره اسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو نسبت نورو ونو ته. خو په کار داده چې وقایه سي، او وقایه معمولا داده چې مونږ په مینی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. تا په دې معنی چې په ویني په مینه کې باید مونږه حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیرې انګور په استراحت تزي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وای یا 15% چې کچېرې 90% پانه د انګورو توي سولې 15% په دې معنی چې په 100 لیټر اوبو کې 15 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول سي او په تاکو وشندل سي. دویمه مرحله کې رازو سي هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي. زمینی غوړ معمول شې دي بازار کې په اسانه لاسته راځي. دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لغه دوا سره استعمالیږي د معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مخکې لدې چې انګور شنه سي یا مخکې لدې چې انګور د تیزان ژوندۍ کوي د وخت کې مونږ لانچ سلفر ورته وایي چې اکثر د اقین په پیږي چې هغه د چونې او د سلفر یا ترکیب ده په مغه شیندو. پس لغه بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایطو په نظر نیول سره معمولا مونږ به په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا و انصر د پیدا کیږي وازال توګه په انسان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی معمولا په 2 سانتی نه شروع کوي چې نه موده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې نه په څلور مرحله کې مونږه پودر پاشي پکو چې دا سابق کې ډېر معمول په افغانستان کې امراض هم ډېر کم او وفات هم ډېر کم و. اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده. خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قرچکش ده چې خدای کسې دا نما خبرې لږ هم فهموي هغه امراضي چې هغه په اصطلاح عامل قرچ ده چې هغه بیا نور دواګانې لکه پنکنزول چې هغه بیا سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي. نو په کار دا دی د اخینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکنزول یا سیستمیک فنجیساید هم استعمال کی چې د غزه متقدم لپاره دا ډیر ښه دي. خو پس لږ که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو زه وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو د ډیرو امراضونو چې اوس په معمول په اساس کې 100% ز انشاءالله ګارانټي ورکوم چې مخنیوي کیږي. اما که خاص حالات کې کوم بل مرض راځي لکه دا دی هغه مرض چې معمول د شکرک صورتو یا میلی بک په دې حالات کې دا هغه مخصوصي دواګان چې غته په کار دي باید استعمال کو. او یو بل شمس غواړم مد نظر ونی چې لکه مخکمه چې ویل چې دی آبیاری حالت کې آبیاری سیستم کې دا دی اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دی ګرځي چې امراض په انګورو کې زخت زیات شي. یعنی کوشش باید وسی چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نشي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هغه صاحب د دې لپاره چې یخ ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمی تغییرات هم دینو کله کله ډیره سړه شي نو د کاربنګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخی ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډیر پاتې شي او بزګر یې ونش کوي چې هوا یخه کیږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخیږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي. کچیرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه سوه دلته دغه کیږي د انګور بیا چوي درس کوي. نو په همدې خاطر باندې یو طریقه دا کنټرول هم ده چې دوی باید
د استاد ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاوري پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده.
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بله
د تاک د بالي او خو په مخکې او مخیر صاحب هم دا یاد کړل چې په خزنی کې جمع ډیر زیات یخ دی خلک حالت د انګورو با تاکونه په ژمی کې مخکې تر دې چې ژمی راورسیږي دا ټوله پر مځکه باندې دا کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي. که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضی اوقات تر شل هم اضافه کیږي. بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقاومت نه لري دا یخ وي. نو یوازنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید درسي باید تر خاورو لاندې شي. خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلي بوټي چې ورته وایي یا په روستاک یا په پای رسی چې په درې ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري. بله لاره همدا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په ترخاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته. موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهویې سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو. بله لاره نشته نو همدا باید ترخاورو لاندې کړي.
بله صاحب ډېر مننه. سلامت
د کلنې متخصصین
بله ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې په انګورو ډیر زیاتې خبرې کېدای شي اوس په تجارت تراشو. عمر خیل صاحب له انګورو ډیر شیان جوړیږي. اشاره وشوه چې له سرکې رانیولې تر ممیزو پورې او تر جوسونو پورې سرکه یې څومره وارداره ده؟ هغه خلک چې ډیر انګور کری او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري؟ بیا
والا سروان صاحب ترغو ما ته معلومه ده خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترینه سرکه جوړی کې ما افغانستان کې معمول نه ده. ډیر کم خلک دا استعمالي یا اته معلومات لري چې دا استعمال شنو. نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیز د کشممیز په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویې. نو غیر لګنه جوړول د سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غورا دی انګورو مونږ ورته وایي چې هغه په غوړ حالت کې چې انګور غورې هغه وچي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت دی انګورو ده. همدغه دلته معمول دي نور دا سرکاو یا په غوړ شکل چې نور غربي وادو کې نور شانت جوړي چې هغه په افغانستان کې معمول نه دی.
او جوس کومه فابریکا فکر کوم چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شو تر څه حد پوري ده او څومره تولید لري؟
دا د جوس او بل د جوس ته فابریکا جوړه شوی ده. اما دلته انګور په نسبت قیمت دي اما د فابریکې والا سره خپل غږیدل هم هغه ویلي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډیر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامي کې معمول نه دي. دلته اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي. دلته اوس انګورو جوس نه تولیدیږي افغانستان کې تر اوسه زما معلومات لرم.
ولې دلیل څه کېدای شي؟ ځکه چې افغانستان تاسو وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را باندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي کله ارزانه به په لاس ورځي.
دوه خبرې دي صاحب. دلته یو خدای ته انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش کې مارکیټ لري نسبت جوس ته او بل دا چې د جوسو فابریکې چې بیا کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچې انار اوس فعلا په دې وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوی دی په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس جوړیږي. دلته انګور چې دي نسبتا قیمت دي هغه فابریکو ته یا ولاته دام کیدای شي چې د تولید دی انګورو په فی واحد د ځمکه کې کم د افغانستان کې او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه. همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات غوس الحمدلله شروع شوی دي چې هندستان ته شروع شوی دي چې دا سورتو ګریډ که هغه ګریډ چې اصلا کوم بل ارزښت لري تجارتي هغه به فابریکې ته ځي چې غنه جوس جوړیږي او نور شانت جوړیږي. اما دلته فعلا تر اوسه زما معلومات ترم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت د پروسس لپاره لوړ ده چې یعنی دوی نشي کولای چې هغه پروسس کی، او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنا د پروسس لپاره وي. اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي، یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي، او یا د کشمش انګور دي.
بله سه ډیر زیات مننن استاد. اوس د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې په دې کې کاربنګرو ته او باغدارانو ته ووایي چې د دوی د تاکي شودلو د تاک روزلو د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي؟ اومده شاید ځینې مشکلات ته تاسو دواړو د دې خبرونه په ترڅ کې اشاره هم کړی وي، خو بیا هم په لنډو ټکو ورته ووایي چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل ترلاسه کړي.
د تاک د روزلو لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته، باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشادار کلمې او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. ایا د تازه انګورو لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم، او که د ممیزو لپاره دی کم ډول ممیز زه باید دا غو باغ باید جوړ کړم. دا ډیر زیات مهم دی. بل غټه خبره دا ده چې زموږ بزګران باغونه چې جوړوي ته اوس پرې په ټول افغانستان کې که حساب درته ووایم په داشمو کلونو کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتاره په شاوخوا کې دي موږ د انګورو د چیلې سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتاره څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په عنعنوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په عنعنوي په یو هکتار کې 10 متریک ټنه دي، که د چیلې په سیستم باندې سي هغه 2 چنده یعنی 10 متریک ټنه کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدي چیري انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي، هم به مرزونه کنټرول شي، هم به د وبو چې هغه تاک چې وبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په هغه صحیح باندې د سوري کوي مرزونه به شفه کنټرول شي، تاک به اوادار وي، یخ به نه وي، مرز به نه وي، ښه حاصل به لاسته راوي، او ښه با کیفیت میوه به تولید شي، ډیر حاصل به تولید کی. دا ډیر زیات دا انګورو په تولید کې دا انګورو تربیه ډیره زیاته مهمه ده چې په اولو دوم او دریم کال کې چې دای دا تربیه کوي په شو سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې وسی ترڅو پری چې دا انګور باید ټول فصل دې ښه نوی باغونه چې جوړیږي باید د چیلې په سیستم باندې وسی. زړه باغونه زما دا پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویض شي د چیلې په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي، ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه د پای سیستم، او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د چی سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور.
bale همدغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي ورپورې تړلې وي د پدې اروپا کې ډېر رواج ده، او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرش رسی شي او ورستی شي منه لو بو سره او خاور سره نه لګی شي. انجینر صاحب مرخل کتاسي هم په یوه دقیقه یا دو دقیقو کې خپل سپارښتنه باغدارانو ته وکي مهرباني.
ډیر زه ته مننه تروان صاحب او اساس په تفصیل سره ټول خبرې وکړې. فقط څو خبرې اضافه کوم په یو دات مثلا هغه تاکو کې هر جای سیمو کې چې هغه د ځینې لخوا په اصطلاح تاکونه د ځکه لاندې کې نه ولیکي په اصطلاح خشيږي هغه جواب جلوګری سره ته په تاکونه کوي. د ما یو مشخصه پیشنهاد ده، ولې چې هغه که اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر زیات کم دی. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد مو ته ویلې په تاکید هم جواب یو کوي، تغییر د حالت د سیستم مود ته مونږه معمولا د وطني سیستم د مونږه اصلان که په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که استادن اشاره وکړه مونږ یو من یو وکیلو لغنه لا کم یا 5 کیلو وایت اوسط د حاصل د تاکو ده. یا ولایت امامداره چې سیستم څه کوم کارو دا وطنی یا نوی سیستم دا به نوی سیستم ماریا په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه ده په دې تبدیل شي شو تاکونه باید په خطو غورو ځلسي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایع کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږ ټول ډیر مهم دا چې د آبیاري سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د آبیاري هم وبځای کې او تاکو ته هم کتن لري.
ډیر زیات مننه کورواندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه چلر ور سات اوریدای شي.
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
ظالم میں مائن یم پرتا اور مخ میں مواه ظالم مین یم پرتا دوش کوټه کستر کې چات واړو مللا دوش کوټه کستر کې چات واړو مللا دوش کوټه کستر کې چات واړو ما زمون کار رنگ رخصار مخلا کل مار لرینا زمون کار رنگ رخصار مخلا کل مار لرینا اور مام مسکین پزړه حسن کلا نظر لرینا اور مام مسکین پزړه حسن کلا نظر لرینا Come on.